شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه يم. د خبرونې تخنیکی چارې امان امیرزای مختوری. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې چې په منځنۍ سپد ولش پښ نوی پټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د کندوز پارچی ولسوالۍ کې مو په جمعات کې د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر کړو، چې ویل کېږي بیا وروسته ډزې هم شوي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه فرشته جلال زه اوروي.
پاموکړې د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه ته د کندوز امنیتي چارواکو نن وویل چې د دشترچی د ولسوال سره نن په دې ولایت کې و تنه وژل سوي دي او دولس نور زخمیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو د پراختیا خبر ورکوي، او د استرالیا پوځ وایي د یو شمېر عسکرو څخه څېړنه کوي چې دا کېږي په افغانستان کې د یو وژل سوي وسلوال د جسد لاسونه پرې کړي وو. په کندوز کې امنیتي چارواکو نن خبر ورکړ چې د دشترچی د ولسوال سره یو ځای په انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوی دي. د کندوز امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر شیخ صدرالدین سعدي حمله نن په جمعات کې د فتحې مراسمو کې تر ګډون وروسته وسوه. په دې حمله کې 12 تنه زخمیان دي. مسؤلینو ویلي دي چې په دې حمله کې د کندوز د دشترچی د ولسوال ساتون کې هم په مړی او زخمیانو کې شامل دي. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. وروسته به په خبرونه کې بیا رپورت درته وړاندې کړو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو د پراختیا خبر ورکړ. دا اداره وایي سږ کال د ښځو په وړاندې د زور زیاتی لمن شمالي ولایتونو ته پراخه شوې، او د روان مریض کال د پیل راهیسې د ښځو په وړاندې د تشدد څه باندې 3000 پیښې ورسره ثبت شوې دي. د دې کمیسون د ښځو چارو کمیشنری قدریا یزدان پراست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په وړاندې د تشدد ډېری پیښې لا هم پټې پاتې کیږي.
خشونت‌ها به انواع مختلف حتی به شیوه بسیار هولناک اخیرا بالای ضلع تحمیل میشه.
دا وایي په وروستیو کې په ډېر وحشتناک ډول پر ښځو باندې تشدد کیږي. اندازې مخ په زیاتېدو ده. متاسفانه ښځو ته د خپلو حقونو د درلودو حق نه ورکول کیږي. په خوست، په جنوبي ولایتونو او ختیځ کې د ښځو په وړاندې د تشدد زیاتې پیښې ثبت شوي دي. میرمنیستان پرست زیاته کړه چې د جنسي تجاوز او ناموسي قتلونو پیښې زیاتې شوې دي. د استرالیا پوځ وایي د یو شمېر عسکرو څخه څېړنه کوي چې دا کېږي په افغانستان کې د یو وژل شوي وسلوال د جسد لاسونه پرې کړي. د استرالیا کورنۍ مطبوعات وایي د دې هېواد د وسلوالو ځواکونو قمندانۍ د افغان او استرالیي ځواکونو لخوا په زابل کې د هغو ګډو عملیاتو پر مهال چې د اپریل په میاشت کې ترسره شوي وو د دغه سې ناوړه چلند پر امکان څېړنې پیل کړي دي. د استرالیا د وسلوالو ځواکونو قمندانۍ ویلي چې د دې عملیاتو هدف په سیمه کې د هغه قومندان وژل و چې د اورزګان شاوخوای د وسلوالو یوه شبکه اداره کوله. ادعا کیږي چې د عسکرو لشترلژه په زابل کې د یوه وژل سوي وسلوال لاسونه پرې کړي وو، او یا د هغه د ګوتو د نشان اخیستلو په خاطر په ترینکوټ کې خپل مرکز ته وړي وو. په کابل کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د کورنیو چارو وزارت وایي په تېرو تللو 6 ساعتونو کې لشترلژه 15 وسلوال طالبان په نښتو کې وژلي دي. د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼې نن وویل چې په کندهار، کندوز، بغلان، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې د ملي اردو او ائتلافي ځواکونو سره په ګډه عملیاتو کې لس وسلوال طالبان زخمیان شوي دي. په عین حال کې د طالبان لخوا خبره شوې خبر پاڼه د کورنیو چارو د وزارت دا معلومات ردوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي هیواد په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستل کېدو په وړاندې د ځواب لپاره د نړیوالو متحدینو د راغونډولو هڅې کوي. هیګل نن د فلیپین په مرکز مانیلا کې خبري غونډې ته وویل
Our approach is to continue.
دا وایي زموږ تګلاره دا ده چې دوام ورکړو. د یو نړیوال ائتلاف د رامنځته کولو لپاره هڅې جاري وساتو تر څو په ګډه اقدام وسي. زما په فکر تاسو ګورئ چې یو شمېر هیوادونو د کیمیاوي وسلو د استفادې پر ضد خپل دریځ څرګند کړی. نو موږ به د خپلو متحدانو، شریکانو او ملګرو سره مشورو ته دوام ورکړو. په عین حال کې د برېټانیا پارلمان د سوریه د حکومتي اهدافو پر ضد پوځي اقدام په 215 تیا مخالف او رایو پرون رد کړ. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د خپل حکومت ماتي ومنله او ویل چې پارلمان روښانه کړي چې په سوریه کې د پوځي مداخله مخالفت کوي او حکومت به د پوځي اقدام په تاییدولو د پارلمان د غوښتنې خلاف نه دي. د نن له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې په دې اړه شایي سبا یا بله ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما سره خبري وکړي. کامرون ټینګار وکړ چې په دې اړه د مزرعت غوښتلو اړتیا نه ویني.
Public, the American people and President Obama will understand.
دا وایي زه فکر کوم چې د امریکا ولس امریکایان او د امریکا ولس مشر اوباما به د برېټانیې پریکړه درکړي. په عین حال کې له واشنگټن خبر شوی رپورټونه وایي د جمهور رئیس اوباما اداره د برېټانیې د پارلمان د دې اقدام په ځواب کې د سوریې د رژیم پر ضد د یو اړخیز پوځي اقدام لپاره ځان تیاروي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله ویلي واشنگټن باور لري چې نړیوال بندیزونه د دې سبب سوي چې ایران ونسي کولای چې هر میاشت میلیارډونه ډالر د خامو نفتو د صادرولو لاري تر لاسه کړی. د تاجکستان پارلمان نن پریکړه وکړه چې د نومبر د میاشتې په شپږمه نیټه به په دې هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. او د یمن څخه وروستي رپورټونه د چارواکو په حواله وایي چې د امریکا د مشکوکو بي پیلوټ الوتکو په حمله کې د القاعده شبکې یو مشکوک مشر د دې هیواد په جنوبي برخو کې وژل شوی دی. د دغه یمنی چارواکو نوم نه دی اخیستل شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو په کندوز کې په یو جماعت کې لچاودنې خبرو، بیا مو په کابل کې د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط د اسلامي حزب لوی غونډې خبرو، د افغانستان د انتخاباتو مسله په یو تحلیلي مطلب کې چیرو، بیا به واوري چې په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې له ښځو سره تشدد او تاوتریخوالی زیات شوی دی. د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې سلګونو کورنیو ته برېښنا ورسېده او دا به هم واوري چې په سلګونو نورو ته به په لنډ وخت کې برېښنا ورسېږي.
فعلاً زرو کورنیو ته مونږ ته برېښنا ورکړې ده او کولای شو چې له دې څخه 500 کورنیو ته نور هم برېښنا ورکړو.
په نړیوالو مسایلو کې مو د سوریې حالات څارلې. د کندوز درچی ولسوال په ګډون وطن نن په جماعت کې بچاودنې ووشل. په دې پیښه کې 12 تنه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې تر چاودنې وروسته پارچی کې ډزې هم شوي دي. سات مخکې مې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبريال اجمل آریان څخه د دې چاودنې په اړه پوښتنه وکړه. دا هغه تازه معلومات ده.
وروسته نخته د طالبان او د افغان ځواکونو ترمنځ نخته رامنځته شوه. د ناری کونه د سیمې اوسیدونکي په ټلیفون کرښه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نخته کې د دواړو لوري نه درانه توغندي وویشتل شو. په ترڅ کې 2009 ټاکیان شوي دي او په ورته وخت کې ځینې رسنیو دغه ارقام چې ښودلي ځینې وایي چې دا 14 تنه دي، ځینې وایي چې 12 تنه وژل شوي دي. خو د کندوز د امنیت قومندانې ویان صاحب سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ارقام هماغه د ولسوال په شمول اوه تنه وژل شوي دي او 12 تنه نور ټاکل شوي دي. او تر دې دمه د دغه پیښې پرته وروسته پر چا په غاړه نه ده اخیستې.
آریان صاحب، دغه اوه تنه چې وژل شوي دي په دوی کې له ولسواله پرته نور دولتي مقامات هم شته؟
دغه ولسوال سره چې ځینې کسان په هسې باډیګارد یا ساتونکي دي دا کسان دي اوسره او نور هغه کسان دي چې دوه تنه غلي دي. دغه فاتحې دوه تنه غلي هغه هم وګړي دي. پکې
دغه فاتحه د چا وه؟ د کوم دولتي مسول وه؟
یا فاتحه د دسې وه خو د قرلغ په سیمه کې وه. البته د ولسوال ځینې خپلوان کېدل چې دوی وژل شوي وو. البته دوی ورغلل دغه فاتحې ته ګډون کړی.
تاسو چې د دې برید وویل د ډزو له چاودنې وروسته دغه ډزې په همدغه سیمه کې چې چاودنه شوې وه تبادله شوي دي او کنه په نورو سیمو توغندې لګېدلې؟
دغه ډز چې د شرچي ولسوالۍ د ناری کونه په سیمه کې شوي دي. چې البته عیني شاهدان وایي یا د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبانو درې توغندې د امنیتي ځواکونو په پوستو باندې وتوغول. چې پس له هغه نه افغان ځواکونو یا د بشرچي امنیتي ځواکونو بېرته ځوابي ډزې وکولې. چې دغه د نارجه کنداز مرمۍ راغلي دي په د عامو وګړو په کورو کې لګېدلې دي. چې دوی وایي په دغه توغندې چې د افغان ځواکونو لور راغلي په کلي کې لګېدلې دوه زنانه ټپیانې شوي دي.
اجمل آریان لکندوز د ازادي راډیو خبریال وویل در چی پولیس والی کې 14 وطن ووشل او 12 ټپیان کړل. لکندوز د ازادي راډیو د تازه خبر لمخې په دې 14 کې 8 تنه وشل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په دې ورسره کې د افغانستان د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په مقصد په هیواد کې فعال او سیاسي ګوندونو هڅې پیل کړي چې خپل غړي ګوندي یووالي او په انتخاباتو کې برخه اخیستنې ته وهڅوي. نن حزب اسلامي په کابل کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د حزب اسلامي مشرانو لکه د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارخندیوال، د پوهنې وزیر فاروق وردک، د پکتیا والی جمعه خان همدرد او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په خپل ویناو کې وویل لاغه سیاسي ائتلاف سره به یوځای شي چې د دوی په شرطونو برابر وي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر پورت کې.
د حزب اسلامي مشرانو وویل په دې ورځو کې ورته د سیاسي ګوندونو جوړ شوی ائتلاف او د ائتلاف جوړولو په حال کې سیاسي ګوندونو په مسلسله توګه وړاندیزونه کړي دي سو په انتخاباتي هڅو کې د هغوی ملګرتوب وکړي. د حزب اسلامي مشرانو وویل دوی به په هغه ائتلاف کې شامل شي چې کرنلارې د دوی په شرایطو برابرې وخیږي. د دې حزب مشر او اوس مهال په افغان حکومت کې د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل که د یوې سترې اجماع په نتیجه کې حکومت رامنځته کیږي ورسره موافق دي، او که نه نو د ائتلاف په نتیجه کې به حزب اسلامي د لوړو پوستونو غوښتون کوي.
کچیر د ائتلافونو ماته راتله نو په ائتلافونو کې مونږ دې دپاره چې د حزب اسلامي د عقیدتي کړنلارې او د حزبیانو غوښتنې په آینده حکومت کې تمثیل شي، په مثلث د قدرت کې حزب اسلامي حتما باید یو ځله واوسېږي تر څو مونږ دا اطمینان ولرو چې مونږ په آینده کې په پالیسیګانو کې په اهدافو کې په خواستو کې اثر وي.
ارغندیوال وویل د قدرت له مسله څخه هدف په راتلونکي حکومت کې د جمهوری ریاست پوست او د هغه د مرستیالانو پوستونه دي. یاد غونډه په وردګو کې د حزب اسلامي د شورا لخوا په کابل ښار کې جوړه شوې و چې د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک، د پکتیا والی جمعه خان همدرد، د سولې د عالی شورا غړو مولوي عطا الله لودین، مولوي محمد امین وقاد او داسې نورو پکې ګډون کړی و. ویناوالو په وردګو کې د حزب اسلامي لټولو غړو څخه وغوښتل چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې دي فعال ګډون وکړي. اوس مهال د پوهنې وزیر او د حزب اسلامي فعال ډاکټر فاروق وردګ وویل غواړو د حزب اسلامي چپ شوی غږ یو ځل بیا خلکو ته ورسوو.
دا غونډه نن د حزب اسلامي د مجاهدینو د اواز غونډه بولم چې یو غږ پیدا کړي، یو وخت کې غږ درلود، عظمت یې هم ورسره درلود، نن هماغه قوت لري خو غږ نه لري. نو دا غونډه زه ستاسو د غږ د پیدا کېدو او بیرته اعاده کېدو غونډه بولم.
د افغانستان د جهاد په وخت کې د دې ګوند مشري د ګلبدین حکمتیار په غاړه وه، خو په کابل کې ناس د دې ګوند غړي وای چې اوس مهال له حکمتیار سره اړیکې نه لري. د ارغندیوال په وینا اوس هم د حزب اسلامي څو تنه مشران په روانه هڅه کې د ګډون لپاره غوښتي خو هغوی ترې انکار کړی دی. د حزب اسلامي د وردګو شورا په داسې حال کې غونډه کوي چې تېره اونۍ سباندې لسو سیاسي ګوندونو خپل ائتلاف اعلان کړ. سربیره پر دې د اوسني حکومت یو شمېر نور مخالف ګوندونه هم هڅې کوي چې یو تر بله ائتلاف وکړي.
اسلامي حزب په کابل کې د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط نن غونډه وکړه. روانه اونۍ په کابل کې د شمال د پخواني ائتلاف د مشرانو ترمنځ هم یو انتخاباتي ائتلاف جوړ شو. ولسمشر حامد کرزی چې بل ځل ځان نشي کاندیدولی دا ځل به د چا ملاتړ کوي؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دغه مسله په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلې ده چې نجیب عامر اوروي.
واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې لیکي تیره ورځ د 2000 پلویانو په بدرګه د افغانستان تر ټولو ځواکمن کسان د کابل د هوټل په سالون کې سره راټولو د لوی ائتلاف د جوړولو خبره کوله او دا ویل چې په سورزو کې به خپل مشترک کاندید اعلان کړي. په مقاله کې راغلي د ساوند سیستم یا د لاسپیکرونو د خرابوالي او د سیټونو په نامنظم حالت کې د یو خودلو لامل ونده یو څه د ځنډ ښکار شو. په مهمو چوکیو باندې د شمالي ټلوالي ملیشه قومندانان ناستو، نوي سیري او ټکنوکراتان کم تر سترګو کېدل. د افغانستان د 2014 کال د اپریل د میاشتې صدارتي ټول ټاکنو ته لږه موده پاتې ده. د اکتوبر تر شپږمې نیټې پورې باید کاندیدان خپل کاغذونه جمع کړي او د کمپاین پروسه به د دسمبر میاشتې راهیسې پیل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي ورسپانې ته ویلي په داسې حال کې چې ټول ټاکنو ته کمه موده پاتې ده ملک د بحراني حالاتو نه تیریږي خو بیا هم راکړه ورکړه روانه ده بې باوري موجوده ده او لا هم پته نه لګي چې د ولسمشري کاندید به څوک وي واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې د کرزي د کار موده ختمیږي او نړیوال ځواکونه هم راتلونکي کال د افغانستان نه وځي نو راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره د سباوون ټاکل کېدونکي ګڼل کېږي په عین حال کې طالبانو هم جارحانه رویه خپل کړې او په بریدونو کې زیاتوالی راوستي دي ورسپانه لیکي له تخنیکی پلوه کار ښه روان دی درې نیم لکو نه زیات نوي رایه ورکوونکي راجستر شوي د انتخاباتو نوې کمیسون ټاکل شوې او د کاندیدانو په اړه د موبایل ټلیفونونو فیسبوک او ټویټر د لارې خلکو ته معلومات رسول شوي دي دا کار په وخت تر سره شوی او خزکه شوی چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او په ژمي کې د واورو د ورېدو له امله ډیرو سیمو ته رسایي نه کیږي د پخوانی وژل شوی قومندان احمد شاه مسعود درور احمد ضیا مسعود د لوی ائتلاف د جوړولو هڅه کوي نوموړي په یو مرکه کې واشنگتن پوسټ ته ویلي افغانستان اوس مهال یو قوي مرکزی حکومت لري خو خلکو ته خپل خدمات په صحیح توګه نه دی وړاندې کړي د خلکو امنیت ته سمه پاملرنه نه ده کړې دی وایي افغانستان یو دقیق لچکدار سیستم ته اړتیا لري چې واک په منظم ډول وویشي او سیاسي ادارې به مضبوطې کړي نو موږ وایو د دوی د ائتلاف دروازې د هر هغه چا پر مخ پرانیستې دي چې د دوی سره شامل دل غواړي ورسپانه لیک افغان ولسمشر حامد کرزی په دریم وارزان ولسمشرۍ ته نشي ټاکلې او په ښکاره خوایي چې د هیڅ یو کاندید لپاره کار نه کوي خو زیات امکان دی چې د یو داسې کاندید لپاره هڅې وکړي چې تعلق یې د افغانستان د پښتنو د جنوبي برخو سره وي د افغانستان د آزادو او منصفانه انتخاباتو د ټولنې مشر احمد نادر نادری وایي کرزی بیا هم هڅه کوي چې د افغانستان ژغورونکي واوسي حتی که د ارګ نه بهر هم وي هغه هڅه کوي چې پیاوړی ائتلاف مات کړي نو په همدې موخه د ډیرو ممکنه دانو سره د مرستې ژمنه کوي خو د نادری پان د افغانستان خلک اوس د موجوده حالت نه ستړي شوي هغوی یو مضبوط کاندید غواړي
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په تاسو وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولا سي فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1216 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په شاوخوا دریو اونیو کې به په افغانستان کې له ښځو سره د تشدد په اړه د شویو پیښو یو مفصل راپور خپور کړي دغه کمیسیون وايي چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي د دې کمیسیون مسولان څرګندوي په دې زور زیاتی کې خشونت جنسي تیری او د ناموس د ساتنې په نامه وژنې شامل دي د کمیسیون په وینا دا ډول پیښې په تخار کندوز پروان او بغلان ولایتونو کې تر نورو زیاتې دي د شوزو د حقونو فعالان بیا څرګندوي چې مجرمینو ته د سزا نه ورکول د دې سبب شوی چې دا ډول پیښې زیات شي لکابله په دیړه لخان محمد سین څخورو
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان مریض کال له پیلې تر اوسه له خزو سره د زور زیاتی سبان دي درې زره قضیه ثبت کړي دي د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې کې عمده پیښې روحي او جسمی فشارونه دي چې خزو ورسره د هیواد په مختلفو سیمو کې مخ شوې دي د دې کمیسیون د خزو چارو کمشنر قدریه یزدان پرست آزادی رادیو ته وویل د افغانستان د خزو پر وړاندې د زور زیاتی سطح لدی هم لوړه ده خو له مسالې څخه د خزو د ناپوهۍ لامل ډېر داسې پیښې پټې پاتې شوې دي
خشونت ها به انواعی مختلف حتی به شیوی بسیار هولناک اخیرا بالای ضلال تحمیل میشه
دیوبل خشونت په مختلفو بوګنوونکو ډولونو په دې وروستیو کې پر خزو زغمل کیږي او مخ په زیاتېدو ده لبد مرغه خزی په ډیرو سیمو کې د بشر د حقوقو کمیسیونونو ته نشي ورتله حال دا چې په شرقي او جنوبي سیمو کې دا خشونت زیات دی اغلی یزدان پرست وویل په دې وروستیو کې دا خشونت د پروان تخار کندوز او بغلان په ولایتونو کې زیات ثبت شوی دی دیلا هم وویل د خشونت کومې درې زره قضیه چې ثبت شوی جنسی تیری او ناموسی وژنې پکې شامل دي د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د روان کال د شپږو میاشتو له بشپړېدو سره به د دې ډول ټولو پیښو کره راپور هم خپور کړي سربیره پر دې په دې وروستیو کې په هیواد کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی نور خبرونه هم خپاره شوي دي. زور زیاتی په زوره ودول، په ټولنیزو چارو کې برخه نه ورکول او داسې نور هغه موارد دي چې ښځې له کوره تیښتې او حتی ځان وژنې ته اړ باسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په دې برخه کې د عدلي او قضایي ارګانونو کمزوري اقدامات د دې سبب شوي چې دا پیښې زیاتې شي. فتانه ګیلانی وایي دا وایي کوم کسان چې خشونت کوي هیڅکله نه محاکمه کیږي او عدلي او قضایي ارګانونه هم نه توانیږي چې مجرم محکمې ته حاضر کړي. همدا سبب دی چې دا پیښې زیاتیږي. د غور ولایت د چغچران په ښار کې پر یوې ښځې ډلهییز جنسي تیری او د بدخشان په ولایت کې له یوه تنکي هلک سره ورته عمل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې پیښ شوي دي. د ښځو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې زور اخلي چې ولسی جرګې تر اوسه د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون نه دی تصویب کړی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د لغمان په قرغی ولسوالۍ کې یو شمېر کورنیو ته برېښنا ورکړل شوه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپورټ لري.
د لغمان د برېښنا ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په قرغی ولسوالۍ کې اته ترانسفرمرونه فعال کړي چې عملا زرو کورنیو ته یې برېښنا ورکړي او پاتې 1500 کورنیو ته به هم په راتلونکو څو ورځو کې برېښنا ورتېره کړي. د برېښنا رئیس اکرام الله عابد وایي دغه اندازه برېښنا یې په لومړي ظرفیت کې تېره کړې او په راتلونکي کې هم په پام کې لري چې پاتې سیمو ته برېښنا تېره کړي.
پیل انزرو کورنیو ته مونږ ته برېښنا ورکړې ده او کولای شو چې له دې څخه 1500 کورنیو ته نور هم برېښنا ورکړو چې په مجموعي ډول باندې یو نیم زر کورنۍ کېږي چې اته ترانسفارمر دي او د کیسي کمپنۍ له خوا نه لګېدلي چې د اوبو انرژۍ وزارت سره قرارداد شوی و. دا په لومړي ظرفیت کې دي او په دوهم ظرفیت کې کوشش دا کوو چې کومه لغمان ته چې کومه بودیجه په نظر کې نیول شوې ده د وزیرانو شورا د مسویبې په اساس باندې چې 2 میلیونه ډالر کېږي کوشش هم دا ده چې په راتلونکي کې په دوهم ظرفیت کې کارغیو ته د 2000 کورنۍ لپاره نور هم برېښنا ورکړو.
د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکو هم خوښ دي چې برېښنا ورته تیره شوی او په خبره یې چې د دوی په ژوند کې ورته ډېرې اسانتیاوې برابرې شوې. ولې دوی زیاتوي ډېرې سیمې اوس هم له برېښنا څخه پاتې دي او چارواکي دي هغو پاتې سیمو ته هم برق ورتېر کړي.
دا په دا ډېر تاثیر وځي خو دا رڼای چې د موږ رڼای نه لته لا مال کوي څوک راځي سړی د اخر کې ګرځي نه چا هغه سر کې سړی ګرځي نو دا په امنیت ډېر تاثیر وځي ډېر امنیت راځي په دې شي باندې بس نه تاسو نه نه دا به څه کار نه کوي وځي موږ ډېر لوسنه پاتې دي ډېر خلک د موږ ته شکایت لري ډېر چیغه وي ډېر ځای ته پای نه دي ډېر خلکو دس ہاتھ تا دس ہزار نزی منتا خلق چتیا دے کمزا کئی چدا با پائرا لو لین دا گا پکے باز کلو ترا گا باز تبی خیرا نہ گئے خلق دے پتہ کہ مایوس دے دے خفا دے ہا وقت ہم دے با چدا تو کلو تو رسی گی
کتر سو پہ کر گئے ول اس والے کہ امن نہ ہوئے قرانی نہ ہوئے نویم شال بلقیس کلام نہ رات دلغمان پٹول ول سونا زغر کو مترخ ہم چ کر گئے والو جو حکومت سرا پہ امنیت کے او پہ باسازی کے برخا گئے همداسه به نور ولسوالیم په امنیت او په باسازی کې برخه واخلي.
که څه هم د لغمان مرکز اړوند ځینو سیمو ته برېښنا تېره شوي ولې د لغمان د زیات شمېر سیمو اوسیدونکي اوس هم د برېښنا له نعمت څخه بې برخې دي. د برېښنا رئیس وایي چې اوس د لغمان مرکز او یو شمېر ولسوالیو ته دوی د 40 کیلو ولټه شبکه فعاله کړې خو دې ولایت ته له منظوري شوي بودیجې نه به دغه شبکې 400 کیلو ولټ شبکې ته واړوي چې په دې کار سره به ګڼو نورو سیمو ته هم برېښنا تېره شي.
د امریکا دفاع وزارت افغان هوایي ځواک ته د روسي ام آی ولس هليكوپټرو د پلورلو د قرارداد په اړه تحقیقات پیل کړي. د دې تحقیقاتو جزئیات چې هدف امریکایي او بهرنیو قراردادیانو ته د بې مناسبو پیسو ورکولو څېړنه ده نه دی په ډاګه شوي. په دې اړه د رویټرز اژانس په سند له جانقه علي کوزیناور
یو امریکایي چارواکی چې د نامه له خودلو ډډه کړې وای دا تحقیقات چې د دې وزارت د جرمونو د څېړنې د ادارې لخوا پیل شوي د امریکا د هوایي ځواک د دفتر لارې امریکایي او بهرنیو قراردادیانو ته د نامناسبه پیسو ورکولو او یا هم د دفاع وزارت له چارواکو سره د شخصي اړیکو د احتمالاتو په اړه څېړنه کوي. د امریکا دفاع وزارت د یو پروګرام له مخې غواړي چې له افغانستان نه د 2014 کال په پای کې له وتلو مخکې افغان هوایي ځواک ته د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات برابر کړي او عصري هلیکوپټر ورته وپیري. د امریکا دفاع وزارت د روسي له روس او برنو اکسپورت کمپنۍ څخه د افغان هوایي ځواک ته می ولس هلیکوپټر پیري. په داسې حال کې چې دا روسي شرکت د څېړنو په محراق کې واقع ده، د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو له دفاع وزارت څخه غوښتي چې له دې شرکت سره چې د سوري رژیم ته وسلې ورکوي خپلې ټولې معاملې باید بندې کړي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو عمومي پلټون کې هم ویلي چې له فدرالي ادارو سره یو ځای د هلیکوپټرو د بیو په اړه چې د یوې دانې بیې له 10.5 میلیونو څخه 19 میلیونو ډالرو ته پورته شوې تحقیقات کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د عمومي پلټون کې ویان په دې اړه وویل د دې ادارې د لومړنیو تحقیقاتو په کار کې د نورو فدرالي ادارو په ملتیا د افغانستان هوایي ځواک ته د روسي هلیکوپټرو پر مسلې کار کوي. د روان عیسوي کال د اګست په 15مه د امریکا د 14 وکیلانو د دې هیواد د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارتین ډیمسي ته یو لیک استولی و او له روسي شرکت ابرنو اکسپورت څخه د هلیکوپټرو د پلورلو معاملې څخه د هغه د ملاتړ له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسي شرکت مشر اناتولي اساکن انټرفاکس خبری اژانس سره مرکه کې د امریکا د کانګرس د ځینو وکیلانو د خبرو مخالفت کړی او وایي دا د دوی د خپلو کورنیو صنایعو لپاره یو ډول تبلیغ دی. د امریکا دفاع وزارت افغان هوایي ځواک ته د روسي هلیکوپټرو د پلورنې په معاملو کې د تحقیقاتو په اړه له زیاتو څرګندونو ډډه کړې ده.
امریکا افغان ځواکونو ته د روسي ام آی 12 هلیکوپټرو د پلورلو د تړون تحقیقات کوي څو د احتمالي درغلي مسله معلومه کړي. هاخوته امریکا وی لووس هم د سوریې د رژیم پر خلاف چې ادعا کوي چې میوي وسلې استعمال کړې دي د احتمالي پوځي حمله په خاطر د نړیوال ائتلاف ته ملاتړ لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا پارلمان ډیری غړیو د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې د پوځي مداخله پر خلاف رای ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت لفره واده اور
سره لدې چې د برېټانیا پارلمان د سوریې د رژیم پر خلاف د احتمالي پوځي اقدام په اړه مخالفي رائے ورکړې. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي امریکا لا تر اوسه هڅه کوي چې د دې احتمالي پوځي اقدام لپاره د نړیوال ائتلاف ملاتړ حاصل کړي. چک هیګل د جمعې په ورځ په مانیلا کې په یو خبري کانفرنس کې د امریکا د موقف په اړه وویل زموږ تګلاره دا ده چې د نړیوال ائتلاف د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو څو په ګډه اقدام وکړي. زما په فکر تاسو یې وینئ چې یو شمېر هیوادونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر خلاف خپل موقف څرګند کړی دی. موږ به د خپلو ملګرو متحدینو او دوستانو سره په دې اړه سلا مشورو ته دوام ورکړو. د برېټانیا پارلمان د سوریه د حکومت پر خلاف د پوځي حمله اقدام رد کړ. ادعا کیږي چې د سوریه حکومت خپل خلکو پر خلاف کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. لا واشنگتن څخه راپورونه وایي چې د برېټانیا د پارلمان د رایو په پام سره چې د پنځشنبې په ورځ په فوق العاده غونډه کې پر سوریه د نظامی حملې په وړاندې مخالف رایې ورکړې، اوس د باراک اوباما اداره تیاری نسی چې د سوریه د رژیم پر خلاف یو اړخیزه احتمالي پوځي اقدام وکړي. سپینی مانی وویل د امریکا په مشرۍ د سوریه پر خلاف پوځي اقدام اوس هم ممکن دی پرته له دې چې د امریکا نږدې متحد هیواد برېټانیا پکې ګډون وکړي. د سپینی مانی په یو اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د متحده ایالاتو د ګټو د ساتلو په پام سره اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالات او متحدین د سوریه پر حکومتي عسکرو تور لګوي چې هغوی د چنګاش پر دیرشمه دمشق ته څیرمه په یو شمېر سیمو کې د مشکوکو کیمیاوي وسلو په برید کې چې په سلګونه کسان په کې مړه شول شکیل دي. د سوریه حکومت دغه ادعاوې چې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي ردوي، بلکې د دې کار مسؤلیت پر مخالفو یاغي ډلو ور اړوي چې غواړي لویدیځ هیوادونه وپاروي څو په سوریه کې مداخله وکړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په دې برخه کې د خپل حکومت ماتې ومنله او وایي چې دوی د خپل پارلمان پریکړه له پامه نه غورځوي. نوموړی زیاتوي زه د کیمیاوي وسلو د استعمال په وړاندې د یو سخت ځواب پر اړتیا باور لرم، خو زه د ولسي جرګې غوښتنې ته په درناوي هم باور لرم. نن ماښام دا خبره روښانه شوه چې پارلمان دغه مصوبه تصویب نه کړه. دا څرګنده ده چې د برېټانیا پارلمان د برېټانویانو نظر منعکس کوي. دوی نه غواړي چې برېټانوي پوځ په سوریه کې پوځي اقدام وکړي. زه په دې پوه شوم او حکومت به پر همدې اساس اقدام وکړي. تاکل سوی د ملګرو ملتونو تحقیقاتي هیئت به په سوریه کې د شنبې تر ورځې پر خپل تحقیقات بشپړ کړي. د سوریه ټینګ متحد هیواد روسیه بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د بشار الاسد د رژیم پر خلاف د قوې د استعمال په برخه کې هر ډول اقدام ته د اجازه ورکولو مخنیوي کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جمال الدین لیکي افغانان که خپل خیر غوړي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. حافظ الله وردګلی له وردګ لیکي د غزنی اکثریت خلک انتخاباتو ته هیله نه لري. فصل مالک په لغمان لیکلي دي په ایران کې پر افغان مهاجرو سخت ظلم روان دی. او سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلي زموږ د تکواندو کلب ودانۍ نه لري. د ازادي راډیو د دې سات خبری مجله همدلته سر ته رسیږي. بل خبری مجله هم تاسو ته لرو چې سید سمی عباس